السلام علیکم. وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. په جلال آباد ښار کې د وسلوالو ډلې زبرید ګڼو کسانو ته مرګ شو بلاړولې. له دوه ورځو راهیسې طالبانو په غور کې هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی او ځینې سیمې له دولتي ځواکونو نیولې دي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اورېدلی شئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردې سیم. د مجلې پیل په خبرونو کوو. خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په جلال آباد کې ډله ییزه وسلواله حمله پای ته ورسېده. د ایراني و محکمې د تروریستي حملو په تړاو د اسلامي دولت ډلې یا داعش اته غړي په اعدام محکوم کړي دي. د اندونیزیا پولیس وایي د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړو په اندونیزیا کې په دریو کلیساو په بریدونو کې لاس درلود. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد کې ډلې ایزه وسلواله حمله پای ته ورسېده. له جلال آباد د ازادي رادیو د خبريال د راپور له مخې په دغه حمله کې چې نن غرمه مهال د ننګرهار د مستوفیت پر ودانۍ وشوه، نه تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا په قربانیانو کې د مستوفیت مامورین، ملکي وګړي او د امنیتي ځواکونو غړي شامل دي او د شپږو ټپیانو وضعیت هم خطرناک ښودل شوی دی. چارواکو تر اوسه د حمله کوونکو شمېر نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې ښایي یو وسلوال تر اوسه د مستوفیت د ودانۍ دننه پټ وي. په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل شوي او تر اوسه هم کومې وسله والې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار والي ګلاب منګل استعفا ورکړې ده. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ښاغلي منګل د استعفا د خبر د تایید تر څنګ ویلي چې هغه د شخصي دلایلو له امله خپله استعفا وړاندې کړې، خو په دې اړه چې آیا د هغه استعفا منل شوې که نه څه نه دي ویل شوي. ګلاب منګل څه کم دوه کاله د ننګرهار د والي په توګه دنده ترسره کړې ده. په دې اړه چې د هغه استعفا په جلال آباد کې له نننۍ برید یا په ننګرهار کې له امنیتي وضعیت سره چې په دې وروستیو کې خراب شوی تړاو لري که نه هم څه نه دي ویل شوي. د غور ولایت چارواکو تایید کړه چې په دولینه ولسوالۍ کې د خواجهګان کلی چې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې د ولسي پاڅون یو مهم مرکز ګڼل کېده، نن وسلوالو طالبانو ونیوه. د غور د امنیې قمندانې وایان اقبال نظامي ویلي چې د خواجهګان کلی د بیرته نیولو لپاره امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي دي. له غوره د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په دې ولایت کې په دې وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو د فشارونو او خنډونو سره سره په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې د لوی غونډې لپاره تیاری روان دی. د هغو ویډیوي تصویرونو له مخې چې د دې غونډې تنظیموونکو د ټولنیزو شبکو له لارې خپاره کړي، لیدل کېږي چې زرګونه کسان د غونډې ځای ته د تلو په حال کې دي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین چې هڅه یې کوله له اسلام آباده د الوتکې له لارې کراچۍ ته لاړ شي، لږ تر لږه دو هوایي شرکتونو یې ټکټونه د نامعلومو دلایلو له امله لغوه کړی دي. د راپورونو له مخې نوموړی اوس د ځمکې له لارې دې غونډې ته په لاره دی، خو د لارې په اوږدو کې له ډیرو خنډونو سره مخ دی. په کراچۍ ښار کې دې غونډې تنظیمونکو ویلي چې دا غونډه به تر هغو روانه وي چې پښتین ورسېدلی نه وي. د ایراني وی محکمې د تروریستي حملو په تړاو د اسلامي دولت ډلې یا داعش اته غړي په اعدام محکوم کړي دي. په دغو حملو کې چې د تیر میلادي کال په جون کې په تهران کې پر پارلمان او د آیت الله خمیني پر مقبرې وشوې، اتلس تنه وژل شوي وو. دغه حکم په تهران کې د ایران اسلامي انقلابي محکمې نن اعلان کړ. د اتلسو نورو تورنو محاکمې تر اوسه روانې دي. ایران ویلي چې پنځه وسلوال او انتحاریان چې په دغو حملو کې ووژل شول، مخکې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګېدلي وو. د انقلابي محکمې مشر موسا غزن فرابادی دولتی تلویزیون ته وویل چې د اعدام دغه سزا د استناف لپاره د ایران سترې محکمې ته وړاندې کېدای شي. د اندونیزیا پولیس وایي د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړو د اندونیزیا د سورابایا ښار په دریو کلیساو کې په انتحاري حملو کې لاس درلود چې د شپږو واړو په ګډون لږ تر لږه دیارلس تنه پکې ووژل شول او لږ تر لږه یو څلوېښت تنه نور ټپیان شول. د دغو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. د ختیځ جاوا د پولیسو ویان فرانس بارونګ منګیلا نن د اندونیزیا ټي وي ون تلویزیوني شبکې ته وویل چې په دریو کلیساو بریدونه وشول چې عاملین او پیژندل شول. هغه همدار از ویل چې په ښار کې پولیسو په یو بل کلیسا کې ایښودل شوی بم شنډ کړ. دا په اندونیزیا کې پر کلیساو تر ټولو خونړۍ حملې دي چې کېږي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډله یا داعش په غاړه اخلي. د فرانسې چارواکي وایي هغه مشکوک کس چې پرون یې په پاریس کې د چړې په وسیله یو تن وواژه او څلور نور ټپیان کړل د فرانسې تباه او د روسیې په چشنیا کې زیږیدلی و. پولیسو دغه مشکوک کس حمزه عزیموف ښودلی دی. دغه راز ویل شوي چې د مشکوک کس مور او پلار د تحقیقاتو لپاره نیول شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې. شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې د مجلې په دوام کې دا مطالب اورېدلی شي. په جلال آباد کې د وسلوالو په ډله ییزه حمله کې له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه وروستی حال درکوو. طالبانو په غور کې خپل بریدونه زیات کړي. دغه ولایت امنیتي حال خپل خبریال څخه اخلو. د چولې په دې وروستیو کې د طالبانو بریدونه او حملې زیاتې شوي. د شننې لپاره یې د سیاسي چارو لوی افغان کارپو سره همغږیږو. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې په تیرو دوه اونیو کې د ملي اردو شاوخوا 200 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي.
زموږ په ملي اردو کې دونه تلفات رسانه وایي نه دی رامنځته شوی.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناستې په اړه هم معلومات درکوو. او دا به هم واورئ چې د پاکستان پخواني صدر اعظم نواز شریف منلی چې هیواد یې د هندوستان په تجارتي مرکز ممبئی ښار کې د 2013 میلادي کال په حمله کې نقش لوبولی و. رازو د مجلې د سر موضوع ته قدرمن اوریدونکو. په ننګرهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د وسلوالو په ډله ییزه حمله کې له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه حملې او دا چې وروستی حال په جلال آباد کې د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام څخه اخلو. اکرام الله اکرام راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی. اکرام صاحب مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
مننه پردیش صاحب د ننګرهار د والی ویان اتولا خوګیانی سوشل دوران د ازادي راډیو ته وویل چې بریډ یا حمله پای ته رسیدلې ده. ټول حمله کوونکي همدا شیبه وژل شوي دي. په مسافت کې تصفیه روانه ده. د تلفاتو په اړه لا هم دقیق شمیر دوی نه وایي، خو د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې دوی ته د پی سي لسیمې 9 تنه وژل شوي او 30 تنه ټپیان ورول شوي دي. یو شمېر راپورونه وایي چې د ټپیانو شمېر آن 450 تنه دی، خو دقیق شمېر لا هم دوی نه دي اعلان کړي. دوی تر دې دمه په دې اړه معلومات نه لري چې څومره وسلوال د ننګرهار د مستوفیت ودانۍ ته ننوتي وو. خو دوی وایي چې ټول وژل شوي دي، ټول لخپونه غورځول شوي دي او حمله پای ته رسېدلې ده. دا حمله نن شاوخوا 12 بجې د یو انتحاري حمله کوونکي په وسیله باندې پیل شوه چې لومړی د مستوفیت ودانۍ په مخه کې په لومړي سرول کې ځان ته چاودنه ورکړه او له هغې نه وروسته نور حمله کوونکي د مستوفیت ودانۍ ته ننوتل. زیاتره ټپیان چې دي هغوی د مصروفیت ودانۍ له دوهمو او درېمو منزلونو نه ځانونه راخطا کړي دي چې ټپیان شوي دي او د ننګرهار ستامې ته ورغل شوي دي. د دې تر څنګ مصروفیت ودانۍ ته کومې لارې چې ورغلې وي په دې باندې وړاندې په یو شمېر لارو باندې وسلوالو چاودونکي مواد ځای په ځای کړي چې هغوی چاودنه رامنځته کړه او په جلال آباد ښار کې یو ډول ویر او ترهه یې خپره کړه. نو دوی وایي چې تر دې دمه تصفیه روانه ده. د یو شمېر راپورونو په اساس باندې د حمله کوونکو شمېر 15 تنه ښودل شوی دی.
اکرام صاحب که ډېر لنډ دوه پوښتنې کوم راته ځواب کړي. یو د ټپیانو د وضعیت په رابطه باندې او بل د ننګرهار والیم چې استعفا ورکړي. آیا د ننګرهار د والی استعفا د غنننۍ پیښې پورې یعنی تړاو لري که څنګه؟
د ټپیانو وضعیت د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکو نسبتا ښه ښودلی دی. وایي چې ډاکټران د ټولو په خدمت باندې اخته دي. یو شمېر عملیاتونه ترسره شوي دي. زیاتره یو شمېر لا هم تر کار لاندې دي. د ننګرهار د والي استعفا پاړه راپورونه ورکړل شي چې د ننګرهار والی استعفا کړي. د افغانستان د سیمه ایزو اردنونو خپلواکي ادارې هم د استعفا تایید کړي. دا ویلي دي چې د ننګرهار والی د شخصي کارونو له وجې یا د شخصي ستونزو له امله استعفا ورکړي. د خو له دې نه وړاندې یو شمېر راپورونه موجود ول چې د ننګرهار په ولایتي اداره کې د ارګ لوري تحولات راځي او د ننګرهار د والی په ګډون شاید یو شمېر نور رئیسان برطرف شي. نو بلکې داسې چې د دوی شاید استعفا ته مجبور کړل شوي وي او یا هم دوی په خپله خوښه استعفا ورکړي. خو له وړاندې نه داسې راپورونه موجود ول چې دلته تغیرات راځي او د والی په ګډون شاید ډېر چارواکي او رئیسان له خپلو دندو نه لرې کړی شي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې په ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د وسلوالو د ډلې ایزې حملې پر بته خبرونه اوریدونکو له تاسو سره وروستي جزئیات شریکول. اوس ورزو غور ته په غور کې زمون خبریال قدیر غفوري را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. وسلوالو طالبانو له تیرو دوه ورځې راهیسې په دغه ولایت کې هم خپل بریدونو ته زور ورکړی. غفوري صاحب په مهرباني خبرونه ته خراغلی د غور د امنیتي وضعیت پر بته باندې او دا چې طالبانو کومې سیمې په دغه ولایت کې نیولې دي په دې رابطه باندې جزئیات لوریدونکو سره شریک کړئ.
بله، چیزی که اشاره شد طالبان از پنج شبانروز به طرف در منطقه اوشان ولسوالی شهر تجمع کرده بودند و حملات خود آغاز کردند و اینا توانستند که دو شب قبل منطقه اوشان سقوط بتن و بعد از سقوط منطقه اوشان چندین قریه دیگر بدون درگیری به تصرف اینا در آمد. به امروز آخرین خط که سنگرهای مردم حامی دولت بود هم شکست خورد و به تصرف طالبان در آمد. طالبان این مردم وارد فیروزکوه شدند و طالبان هم میگن که در مناطق نزدیک شهر فیروزکوه فعلا جابجا هستند و قصد حمله بر مرکز غوره دارند. و از طرف دیگر در ولسوالی شهرک و ولسوالی دولین هم گفته میشه که طالبان در نزدیک مراکز آمدند و چندین پوسته هم سقوط کرده و قرار است که در ولسوالی هم حمله کنند.
غفوری صاحب، تاسو ویل چې طالبانو د فیروزکو خار دروازو ته رسیدلی او دوی امنیتی چارواکي په دې رابطه باندې څه وایي؟ یا دا خبره غوی هم تاییدوي او دلیل څه وایي چې ولې طالبان دومره پرمختګ کړی؟
نیروهای مسئولین امنیتی لحظات قبل حدودا دو ساعت قبل تایید کردند که آخرین خط دفاعی شکست خورده، ولی اینا میگن که دوباره قطعات خود آماده کردن و اعزام کردن به طرف منطقه که دوباره خط بندازن در مسیر ازی راه. اما مشکل جدی تر ازی است که راه ها مسدود شده. شارهایی که شش ولسوالی غرب و جنوب غرب مرکز غور وصل میکرد به مرکز و این شارها هم مسدود شده و طالبات تصرف کردن و فعلا ولسوالی ها هم دو ولسوالی شدیدن تحت محاصره است، شهرک و ولسوالی دولین و چهار ولسوالی دیگر هم د خطر وجود داره.
بله، ډیره مننه کوم. په غور کې د ازادي رادیو خبريال قدیر غفوري او قدیر غفوري د معلوماتو پر اساس وسلوالو طالبانو له 15 ورځو راهیسې په دغه ولایت کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. دوه ولسوالۍ دولینا او شهرک تر شدیدو حملو لاندې دي. همداراز د خغلی غفوري په خبره طالبانو د خار لور ته هم پرمختګ درلوده، خو امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د دفاعي چارو لپاره آمادګي لري او دوی به دفاع کوي. دا چې په دې وروستیو کې ولې د هیواد په ګوټ ګوټ کې دغه بریدونه یا د وسلوالو طالبانو بریدونه او حملو شدت اخیستی، د دې موضوع د شنل لپاره د افغان کارپو مشتاق رحیم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. رحیم صاحب سلام، ستړي مشه، خبرونه ته خراغلی. په ننګرهار کې کڅم د دغه برید مسولیت چاتروسه په غاړه نه دی اخیستی، خو په غور او ځینو نورو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او د طالبانو د بریدونو زیاتېدو په رابطه باندې حال لري. دلیل په څه ګوري؟ ولې په دې وروستیو کې یا مشخصا په دغه تیرې ونۍ کې د بریدونه زیات شوي؟
سلامونه علیکم. هیله تاسو ټول اوردونکو ته وړاندې کوم. خبره دا ده چې په تیر دوه کالو کې کوم جنگي موسم چې وو په دې کې تر ډېره بریده پورې افغانستان د حکومت نظامي قواوې برلاسه وې. هغه موخې چې مخالفینو غوښتل چې په دې دوه کالو کې ترلاسه کړي هغه یې ترلاسه نه کړی شوې. ورسره د سکه روان کال د سولې د بهیر کوم وړاندیزونه یا د سولې د بهیر د چټکتیا کوم اغېز چې طالبانو کو سکوب باندې لیدل دي نو دوی په دې تکل کې دي چې دا کم فشارونه یا اغیز چې په دوی باندې جوړ شوی دی د لمنځوي سي او د دې لپاره دوی سکل جنگي موسم کې هڅه کوي چې تر ډېر ابري د پوري د جنگ په میدان کې ځان ته لول هڅه وکړي او دا په اثبات ورسي چې سره له دې چې دوی تیرو دوه کلونو کې په ځانګړې ډول د 2018 کال په اوږدو کې که څه هم د نظامي فشار لاندې وو خو دوی لا مات نه دي اوس هم کولای شي چې د افغانستان په قضیه کې او د افغانستان په چارو کې فعاله ونډه ولري او بالخصوص په نظامي برخه کې اوس هم هماغه قوت کې دي چې په تیرو کلونو کې. نو په همدې دلیل سره دوی تهاجمي حملات په ټولو مناطقو کې کوي تر څو خپل شتون او خپل نظامي قوت په اثبات ورسي.
او څومره دغه وروستۍ وړاندیز چې وشو د افغان حکومت له لوري د سولې لقید و شرط پرته وړاندیز دوی ته پیشنهاد شو که څنګه تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه څومره دغه مسلې سره دغه وروستۍ حمله ربط لري او دی غواړي چې ځان برلاسي په دغه خبرو کې ګډونم کوي
په هم به خبره ما مخکې مو په دیم تکراروم چې د سولې کوم وړاندیز چې مخالفینو ته د افغانستان حکومت له خوا نه شو دومره جامع او مکمل وړاندیز چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه نه وشوي او دا د دې لامل شو چې د طالبانو په صفوفو کې یو شمېر بحثونه راوپاره او په خصوص هغه خواړه چې په مذاکراتو په سیاست باندې باور لري هغوی په دغه بحثونو کې ډېر شي چې دا هغه ډله چې په نظامي بریا باندې عقیده لري او غواړي چې نظامي ډګر په افغانستان کې بیا یو واري وخت ورسیږي هغوی ته ویره ورچولې وه او همدا دلیل و چې دوی که څه هم د سولې غوړاندیز چې مخامخ ورته شوی و تر اوسه پورې د رد جواب نه دی ورکړی لیکن جګړې میدان کې خپلې چارې تیزې کړې تر څو د افغانستان ملت او افغانستان حکومت ته وښيي چې دوی د سولې او د مذاکراتو پر ځای د مخامخ جګړه باندې باور لري او دې ته به ادامه ورکړي. نو بې له شکه چې هغه یو ډېر لازمي برخه ده د دوی د دې اوسنۍ هلو ځلو.
بله او روسي پښتنه کلنډ راته ځواب کوي چې د دغه سي وضعیت په دوام کې د سولې خبرې یا د کومې هڅې چې پیل شوې دي بل اخره ادا خپل تاسو ته برخلیک څنګه معلومي؟
زه فکر کوم چې په هر صورت کې باید د افغانستان حکومت سیاسي هلو ځلو ته ادامه ورکړي. د افغانستان حکومت تیر وکاله چې د سولې بهیر پیل کړی په عین حال کې په دفاعي حالت کې دي نو دفاعي حالت ته په هیڅ صورت دوی نه پرېږدي او دفاع به کوي د خپلو سیمو د مناطقو مخالفینو څخه به د مخالفینو د اغېز د کمولو هڅه به کوي لیکن د افغانستان د ستونزو د کشالۍ یوازینۍ لار زما په نظر باندې د سولې بهیر دی او زه فکر کوم دې ته باید ژمنتیا موجوده پاتې شي او د افغانستان ولس باید مسلسل د خپل اجتماعي او سیاسي فشارونو دا کومه لړۍ چې روانه شوې ده د سولې لپاره دې ته ادامه ورکړي تر څو هغه وروستۍ پایله یا حل لاره چې ده چې په سولې کې په سیاسي لاره کې پرته ده هغه ته ورسیږي. نو زما ټینګار به دی چې د سولې بهیر باید جاري وي او ماته هم داسې ښکاري د افغانستان حکومت سره د دې چې نظامي
بله ډیره مننه کوم د سیاسي چارو افغان کارپو مشتاق رحیمو چې په هیواد کې د وروستیو نامنیو پر اړیکه باندې او همداراز د سولې د پروسې په اړه خپل نظریات را سره شریک کړل. بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تمکیږو د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې په تیرو دوه اونیو کې د ملي اردو شاوخوا 200 سرتیرو تمرکز لوخته ده او طالبانو په دغه تیرو دوه اونیو کې زیات جنگي مهمات ترلاسه کړي دي. تفصیل د رحمت الله خان پر راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوا په ګرمېدو سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره ګواښونه او حملې هم زیاتې سوې دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیش د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه به بنسټه وبلل چې په جګړو کې د ملي اردو د تلفاتو شمېره په بې ساري کچه لوړه سوې ده.
زموږ په ملي اردو کې دونه تلفات سي رسانه وایي نه دي رامنځته سوي. د تروریستانو له جملې څخه زیاده د 300 نفر مرګ ژوبلې لري. سلا او مهمات د منځ ځي ځایه پورې سیمون ژوندي یو خپل سلا دښمن ته په هیڅ صورت نه ورکو. دا سلاګانې د منځ تللې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې د بغلان د تالاب برفاک ولسوالۍ او د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ تر سختو حملو وروسته طالبانو ونیولې او هم یې د فراه ولایت په یو شمېر امنیتي پوستو مرګونې حملې وکړې. د یو شمېر راپورونو له مخې په تیرو دوه اونیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو له امله د ملي اردو 300 سرتیري وژل شوي او 400 نور ټپیان دي او د 1 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات یې د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي مانی چې په جګړو کې د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو کچه لوړه سوې ده. د دغه کمیسیون غړي غلام سخی مشواڼي ازادي راډیو ته وویل د تلفاتو د زیاتوالي لاملونه د قوماندې کمزورې مدیریت، په مسلکي او جګړیز ډول د پوستو او قرارګاګانو نه جوړول، او په تړونونو کې درغلي او په سختو حالاتو او شرایطو کې لرو پرتو پوستو ته مرسته نه رسول په ګوته کوي.
خپل وخت باندې هغه کوم امکانات چې د جګړې دي هغې نه رسېږي، نو همدغه اختلافات زمونږ دي. او بله خبره دا ده چې دلته داخلي اختلافاتو نتایج داسې کړي دي چې د حکومت د کارونو نه هم ډېر خلک نارضایت ښیي.
ښاغلی مشواڼي ټینګار کوي چې په جګړیز حالات کې باید څومره چجر کېدای سي د ممکنه تلفاتو د مخنیوي لپاره امنیتي پوستو او مرکزونو ته مرستندوی هوایي او ځمکني ځواکونه او واستول سي.
د افغانستان مشرانو جرګه وی د تمه خلاف په انډونیزیا کې د دریو هیوادونو د دینی عالمانو په ناسته کې په افغانستان کې د جنگ د حرام ګڼلو په اړه فتوا صادره نشوه. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
سره له دې چې د افغانستان مشرانو جرګه په انډونیزیا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو ناسته مهمه او موثره ګڼي، خو وایي چې په دغه ناسته کې باید د افغانستان د روان جنگ پر خلاف فتوا صادره شوې وای. د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې د غړو بحثونه تر ډیره په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو پر ناستې متمرکز وو. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د جرګې د نورو غړو نظرونو ته ورته نظر لري او هیله ښیي چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په جوړیدونکې ناسته کې د افغانستان د جنگ خلاف فتوا صادره شي.
کاشکې د فتوا په شکل علماو مشترک د درې وړو هیوادونو د افغانستان د جنگ، د مسلمانانو ترمنځ د جنگ صادر کړي وای، خو انتظار د جرې کانفرنس ته کیږي. شاید هلته د دینه کانفرنس لږ لوړي او یو فتوا صادر شي چې د افغانستان د ولس ستونزې حل شي او صلح راشي.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو ناسته د جمعې په ورځ د انډونیزیا د بوګرو په ښار کې جوړه شوې وه. د دغو دینی عالمانو د ناستې په پریکړه لیک کې په افغانستان کې ځانوژون کې حملې حرامې ګڼل شوې او دا پکې هم راغلی چې له سولې سره مخالفت له الهي احکامو سره مخالفت ده. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه ګڼي. د دغه شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دغه ناسته په افغانستان کې ناامني کمه او سوله ټینګه کړي. د مشرانو جرګې غړي هم په انډونیزیا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو د ناستې هرکلی کوي، خو وایي چې د دغې ناستې ګډونوالو باید د افغانستان د جنگ حرام ګڼل ثابت کړی وای. د دغې جرګې غړي ګلالی اکبری وایي
باید علمای جهان وقت ثابت بکنن که
دیو بل باید د نړۍ عالمان ثابت کړي چې جنگ او د افغانستان د مسلمانو خلکو وژل حرام دي، او د نړۍ هغه کسان چې چاودنې او ځان وژنې کوي پوه شي چې د افغانستان جنگ تپل شوی او اجباري دی.
افغانستان اجباري است.
دا په داس حال کې د چویل کیږي د جنگ او تاوتریخوالي د ختمولو په هدف د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو ناسته په سعودي عربستان کې جوړ شي. که څه هم نه تایید شوي راپورونو ویلي چې دغه ناسته به د روان میلادي کال په جون میاشت کې جوړه شي، خو کره نیټه یې لا روښانه نه ده.
اوس هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ په اړه یو مطلب ته ورځو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د دغه غورځنګ د پلویانو په لویه غونډه کې د ګډون لپاره لا هم کراچۍ ته نه ده رسېدلی او پر لاره دی. د پښتین یو نږدې همکار بلال مسعود شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني چارواکو په ټوله لاره کې د دوی په وړاندې خنډونه جوړ کړي، خو پښتین او ملګري لا هم هیله مند دي چې غونډې ته به ور ورسیږي. چارواکو پښتین ته چې د پلازمېنې اسلام آباد او لاهور د هوایي ډګرونو له لارې کراچۍ ته لو هڅه وکړه اجازه ورنکړه، او ځکه د ملګرو پریکړه وکړه چې د ځمکې له لارې ځان دې مهمې غونډې ته ورسوي، او دا د 28 ساعته تیریږي چې دوی لا هم پر لاره دي. بلال مسعود له احمد تکل سره په مرکه کې وویل چې په هر 115 کیلومتر کې امنیتي مامورین دروي او یو او یا دوه ساعته ځنډوي. پاکستانی چارواکو د دې غورځنګ یو شمېر فعالان هم نیولي، خو د کراچۍ د غونډې ګډونوالو ویلي تر څو چې پښتین نوي ورسېدلی ان تر 15 ورځو به هم هلته کښېني او اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
پنچے گھنٹے کے چار پانچ گھنٹے کے بعد سفر ہو پلار باندې نه کومه ډېره ځان سره جوړې دي او ځان لري کوشش مې راځي ځان اورو ته پلار باندې څنګه دې ځاتې دي چې پوسټ باندې چې کې نه ځات او ورونه ته باندې دي او د ګړې سره د دې چې چې کې مونږ ته نه ګنده یې نه ګنده دا دی یار 10 کیلومتر نه پات
اټکل ستاسو څه دی چې په څومره وخت کې به د غونډې تر وخته پورې ورسیږي او هغه ټاکلی وخت چې
څومره لار پاتې ده منځ اندازې مطابق تقریبا 300 کیلومتر پاتې ده خو دا چې څومره دلته تر دې موږ ټیم ځای کوي 800 کیلومتر بار موږ دروي روډونه ته باندې کوي نو بیا خپل شي ټیم لګیږي
دغه خندونه چې دوی په لار کې درته جوړوي دا څه ډول خندونه دي چې تاسو وایي چې ډیر وخت به واخلي
او سل دې دا 28 غنټه تقریبا د لور نور چې موږ روښی 4 10 کیلومتر بعد دا وای کلا وای روډ باندې کلا پر روډ باندې سلا و دروي کلا موږ چې کی تا کوس کی دوه غنټه درې دې کې دا هی وای چې ریفیکیشن کیږي دا د پوسټ سره چې راځي کوم راځي موږ د تلفلا چې دا په دغه ځانور
په دغه ډول کې چې تاسو را روان شوی یاست چارواکو تر اوسه پورې کوم کسان نیولې دي لته سونه
بالکل کسان نیولې دي په کراچۍ کې هم نیولې دي پټنه چې کومه ټوله واه کسان تر اوسه پورې نیولې دي دلته حیدرآباد چې کوم کسان دي چاوال اورا دي چې کله دا چې پړیو اورا دي نه نیولې دي موږ د ټیم ملګري د مو چې کومه د مشران دي ګل مرجان ته د اشمون د خپل دي دا هم ټول تر اوسه پورې رسېدلې دي په اړه واده وشولې دي سبا 10 بجې 12 بجې 4 بجې ته راځو
او مسعود صاحب تاسو پریکړه څه ده کې د غونډې تر وخته پورې ونه رسیږي یا پلاره کې شپه در باندې راشي بل ګام به تاسو څه وي
پس کوشش ته وشي غونډه د ځان درکې وروره سره د غونډې چې کوم مالته د عوام کوم راي دا داسې وایي چې په منځ کې پرسم مالته چې کوم ځای څخه تر اسره نیو کارت پنځ ورځې یې موږ دلته کېنو
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال مسعود بلال وو
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او دا هم یو نړیواله موضوع را پورونه وی د پاکستان په خاني صدر اعظم نواز شریف منلی چې هیواد د هندوستان په تجارتی مرکز ممبئی ښار کې د 2003 میلادي کال په حمله کې نقش لوبولی وو د رویټرز راپور نور جزئیات له صالح محمد صالح اوري
د پاکستان پخوانی صدر اعظم له پاکستانی ډان رسپانی سره په مرکه کې ویل چې په پاکستان کې افراطی ډلې په پراخېدو دي د رسنیو دراپورونو له مخې نواز شریف ویل چې د هندستان په ممبئی کې د تنظیم سوي حملو مسؤل غیر دولتي لوبغاړي دي شغلی شریف مرکه کې ویلي په پاکستان کې افراطی وسلول فعال حضور لري او آیا موږ باید اجازه ورکړو چې له سرحد څخه واوړي او په ممبئی کې 150 کسان ووژني ما ته وضاحت راکړي ولی په دې تړاو پیلسوي محاکمه نه بشپړیږي نواز شریف وروسته له هغې د صدارت له څوکۍ لرې کړی سو چې د پاکستان یوې عالی محکمې د اداري فساد د تورونو له کبله دی سلبې صلاحیت اعلان کړ د هندوستان د اقلیتونو د چارو وزیر مختار عباس نقوي ای این آی تلویزیون ته وویل د ممبئی حملې له پاکستانه سرچینه اخلي
بھارت بار بار اس بات کو کہتا بھی رہا ہے
هندوستان په وار وار دا خبره کړې او ثبوت هم وړاندې کړی چې په ممبئی کې تروریستي حمله په پاکستان کې پلان او تنظیم شوی و دا شیطانی حرکت له هغه ځایه سرچینه اخلي څومره چې پاکستان په دې مسله کې خپل دخالت رد کړی هغومره رسوا شوی دی
د افراطي وسلولو له ډلې یوازې محمد اجمل قصاب ژوندی پاتې و چې د هندوستان لخوا ونیول سو او د ممبئی په یو داسې زندان کې ساتل کېده چې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي و قصاب وروسته له هغې په 2012 میلادي کال کې په دار وځړول سو چې د هندوستان ولسمشر پرناب مکرجی د عفو درخواست رد کړ بلخو د هندوستان ځنګړي عمومي څارنوال اوجوال نیکام په 2003 میلادي کال کې د ممبئی د حملو په تړاو په محاکمه کې د هندوستان استازي توپ کاوه هغه د شنبې په ورځ د هندوستان ای این آی تلویزیون ته وویل دا اوس نړیوالو ته ثابته شوی چې شریف هڅه نه ده کړې په پاکستان کې دننه د هغې حملې د مشکوکو کسانو محاکمه ژر بشپړه سي
انتراستیه باستر پر اب یہ بات ثابت کر دیتا
دا مسئلہ نړیوال ټولنې ته دا خبره ثابتوي چې نواز شریف چې د پاکستان د حکومت صدر اعظم او معلوماتي درلودل او هغه وخت هڅه نه وکړي چې د هغې حمله اړوند پیل شوی محاکمه نتیجې ته ورسیږي. لدی معلومیږي چې په پاکستان کې د حکومت په نوم هیڅ شی نشته. هلته موجوده حکومت یو ګډاګای حکومت دی چې یوازې د پاکستان د پاوڅ په اشاره کار کوي.
قدر من اوریدونکو پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیده. د دری مجلې د مختبیول لپاره زما همکار احمد هانیش سټوډیو ته راغلی.